سلامونه ستړي مشي په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې د خبري خبرونې ته مو زه فریده سیال د میر احمد صفی د تخنیکی چارو په سمبالښت درکلای کوم. خبرونه به په خبرونو پیل کړو. د قطر صدر اعظم او د بهرنیو چارو وزیر محمد بن عبدالرحمن آل ثانی د طالبانو له لوی مشر ملا هیبت الله اخوندزاده سره پټې خبرې کړې دي. د رویټرز خبري اژانس په وینا د می په 12مه دغه خبرې شوې دي او په دې کې بحث شوی دی چې څنګه د طالبانو حکومت له نړیوالې ټولنې سره لانجې پای ته رسولی شي. اژانس له موضوع د یوې باخبرې سرچینې په حواله ویلي دي چې دا لیدر کاته کندهار ته د آل ثانی د سفر پر مهال شوی دي. دغې سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط ویلي د امریکا د ولسمشر جو بایډن له ادارې سره هم د دغو خبرو جزئیات شریک شوي او هغوی له طالب مشرانو سره د دې ډول خبرو د دوام غوښتنه کړې ده. کله چې د قطر صدر اعظم او بهرنیو چارو وزیر کندهار ته سفر وکړ نو هغه مهال طالبانو وویل چې له رئیس الوزرا ملا محمد حسن اخوند سره یې چې اوس یې کفالت مولوي عبدالکبیر کوي لیدلی دي. د طالبانو او نړیوالو لانجې د ښځو د کار او تعلیم په ګډون د هغوی د حکومت پر بڼې او یو شمېر نورو مسلو دي. له کله چې طالبانو وخت رسېدلی له شپږم ټولګیو پورته د نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې تړلي او هغوی له پوهنتوني زده کړو هم راګرځولي دي. د استرالیا لوی درستیز اګونسو کمپل وای واشنگتن ورته په 2020 کال کې خبرداري ورکړی و چې په افغانستان کې د استرالیا پوځیانو لخوا د ملکی بندیانو د وژلو تورونه بل استرالیا سره د امریکا پر مرستو اخیس وکړي. امریکا د استرالیا تر ټولو ستر امنیتي متحد دی. روچرز خبری اژانس د خغلی انګوس لقوله راپور کړی دی چې نن د خپل هیواد پارلماني کمیټې ته ویل هغه په کارابینا کې د امریکا د سفارت له پوځي اتشي د 2020 کال د مارچ په میاشت کې هغه ډیکټر لاسه کړ چې په کې د واشنگتن اندېښنې بیان شوې. په 2020 کال کې وی اتسلور کلنې څېړنې چې د بریټون د راپور په نوم یادېږي خوده لیده چې ظاهرا د استرالیا ځنګړو ځواکونو په افغانستان کې 9 وسلې ملکي بندیان وژلي دي چې په پایله کې 19 اوسنی او پخوانی استرالیایي سرتیری د قانوني پښتنو ګرویګونو له احتمال سره مخامخ دي. په استرالیا کې د امریکا سفارت روسه په دې اړه سندې ویلي. په کاپیسا ولایت کې په یو ترافیکي پیښه کې شپږ کسان مړه او 9 ټپیان شوي دي. د کاپیسا د امنیې قمانداني ویاند عبدالفتح فیض ویلي دا پیښه نن سهار هغه مهال رامنځته شوه چې د السای ولسوالۍ په چایخیلو کلي کې یو مسافر وړونکی موټر چپه شو. د فیض په خبرې یو ماشوم هم په وژل شوو کې شامل دی. هغه د موټر چلوونکو بې احتیاطي او د سړک تنګوالی د دغې پیښې لامل بولي. د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان د پاکستان له حکومت نه یو غوښتنه دي چې ملکیان په پوځي محاکمو کې محاکمه نه کړي. دغه سازمان نن پنځشنبه د میو درشمه په یو اعلامیه کې ویلي دي چې پاکستان د روسي او مظاهره او ګډوډۍ او درې درشتنه نیول شوی مشکوک کسان په پوسټ سپارل دي. وړاندې راغلي چې دغه نیول شوی کسان تورن دي چې پر دفاعي تاسیساتو یې برید کړی او جړ کړی دي او پوځي وسایل یې ترې پټ کړی دي. د بشري حقوقو په سازمان کې د آسیا د څانګې مرستیالې پترشا گاس منویلی پاکستان د تورونو کسانو د محاکمې حق لري خو په خبرې د بهیر باید بی پلاوه او ملکی محاکمو کې تر سره شي. روسل دی چې په خاني صدر اعظم عمران خان د می میاشتې په 9 نیټه ونیول شو. د هغه زورګونو پلویانو د پاکستان په بیلابیلو خارونو کې مظاهره وکړي او شمالي کوریا نن هڅه وکړه چې فضا ته د جاسوسۍ یو سپوږمکۍ ولګي خو دغه هڅه یې ناکامه او د سپوږمکۍ لیږدونکي توغندۍ په سمندر کې ولوید. فرانس پریس اژانس لیکلی احتمال شته چې د دغې ویجاړ شوې سپوږمکۍ ځینې ټوټې د جنوبي کوریا پوځ ته په لاس ورغلې وي. شمالي کوریا په فضا کې فعاله سپوږمکۍ نه لري او مشر کیم جون اون فضا ته د یوې جاسوسي سپوږمکۍ لیک د خپل رژیم یو مهم نوملیتوب یاد کړی دی. د ملګرو ملتونو د پریکړه لیکونو له مخې په فضا کې د جاسوسۍ له دې ډول وسیلو نه ګټه اخیستل منع شوی دی. تاسو خبرونه واوریدل. وړاندې په خبرونه کې درته د مطالب لرو. لکه څنګه مو چې په خبرونو کې واورېدل، رویټرز خبري اژانس نن د سرچینو په حواله خبر ورکړی دی چې د قطر صدر اعظم د می میاشتې په 12مه کندهار ته په سفر کې د طالبانو له لوی مشر سره کتلی دي. دغه چې دا چې دوی دواړو پر کومو مسایلو خبرې اترې کړي دي وړاندې به یې په راپور کې درته ولرو. د بې پولو ډاکټرانو سازمان وایي په هرات ولایت کې په خوار ځواکۍ د اخته ماشومانو شمېر د تیر کال پرتله 2 سلنه ډېر شوی دی. دا چې علت یې څه دی په دې اړه به هم درته راپور ولرو. دې ته به هم ورشو چې د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر وایي غرب دی د افغانستان کدرونه نه باسي.
د هیواد هم امنیتي وضعیت ښه ده، هم د حکومت پالیسي دا ده چې دا وطن د ټولو افغانانو ده، د وطن کې د ژوند حق لري. دا پیغام باید نړیوال هم واوري چې افغانانو ته د په دې نامو کې سونه نه اچوي چې دلته سخته خطر ده.
همدارنګه د خیاطۍ په اړه باندې چې څه ډول یو هنر ده، او همدارنګه موږ به د هغې چا په اړه باندې چې خیاطۍ کوي یو راپور هم درته ولرو چې دا په ژوند کې څه ډول ستونزو سره مخ شوی ده، ولې خیاطۍ پیل کړې ده، دا مسله به هم درته ولرو. د ملګرو ملتونو د اټومي انرژۍ د مشر سره د زاپوریژیا د اوکراین د زاپوریژیا د بټې په اړه باندې وروستي جزئیات به هم درته ولرو. ملتیا مو غواړم.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
بیا هم ستړي مشي. رویټرز خبري اژانس نن د سرچینو په حواله خبر ورکړی چې د قطر صدر اعظم د می میاشتې په 12مه کندهار ته د سفر پر مهال د طالبانو له مشر هیبت الله اخوندزاده سره پټې خبرې اترې کړې دي. راپور لیکي په دې خبرو کې یو بحث د طالبانو نړیوالې ټولنې ترمنځ د روان کړکېچ هواری و. رویټرز خبري اژانس لیکلي دي په دې ناسته کې بل بحث د نجونو پر زده کړو او د ښځو پر کار د طالبانو د بندیزونو د پای ته رسولو په اړه و چې د راپور له قوله د طالبانو مشر په دې برخه کې د خپلو فرمانونو په اړه جوړ جاړی تا لګا لیوالتیا خوده لیده. تفصیل په دې راپور کې.
کندهار ته د قطر د صدر اعظم او د بهرنیو چارو وزیر محمد بن عبدالرحمن السانی له سفر 19 ورځې وروسته رویټرز خبری اژانس نن خبر ورکړی چې هغه په دې سفر کې د طالبانو له مشر ملا هبت الله اخوندزاده سره هم کتلی دي. رویټرز لیکي دا معلومات د خپل نوم د نه خپرولو په شرط په دې غونډه کې یو ګډون کوونکی شخص ورکړي. راپور کې د سرچینې له قوله زیاته شوې د قطر د صدر اعظم او د طالبانو د مشر ترمنځ د خبرو یوه موضوع د نړیوالې ټولنې سره د کړکېچ د هواري په اړه وه چې ملا هبت الله په دې لیدنه کې نړیوالې ټولنې سره د خبرو دوام ته ډیر لیوالو. د طالبانو او نړیوالې ټولنې ترمنځ د اړیکو ترینګلتیا په افغانانو په ځانګړي ډول پنجونو او خود د طالبانو د سختو بندیزونو ترهګرۍ سره مبارزې او د همشموله حکومت د نه جوړېدو له امله ده. رویټرز خبری اژانس وایي د قطر صدر اعظم د طالبانو مشر سره کتنه کې د نجونو په زده کړو او ملګرو ملتونو سازمان په ادارو کې د ښځو په کار د بندیز د لرې کولو اړتیا هم مطرح کړې ده. رویټرز که څه هم په دې اړه ډېر څه نه دي لیکلي چې د غوښتنې ته د طالبانو د مشر ځواب څه و، خو زیاتوي ملا هبت الله چې یو سختدریز اسلام پاله دی په دې برخه کې د خپلو فرمانونو په اړه جوړ جاړي ته لږه لیوالتیا ښودلې ده. طالبانو واک ته له رسېدو وروسته د افغان نجونو او ښځو په زده کړو کار ټولنیز او سیاسي مشارکت سخت بندیزونه لګولي دي چې بدې پایلې یې هم لرلې دي. رویټرز د خپلې سرچینې له قوله د قطر د صدر اعظم او د طالبانو د مشر په لیدنه کې له ترهګرۍ سره د مبارزې په اړتیا او ترخوا له افغانانو سره د بشري مرستو رسولو د اسانتیاو په رامنځته کېدو هم خبرې شوې دي. رویټرز دا هم لیکي چې د قطر حکومت د دې کتنې ټول جزئیات د امریکا متحده ایالاتو له جمهور رئیس جو بایډن سره شریک کړي دي. د قطر د بهرنیو چارو وزارت د دې راپور په اړه ازادي راډیو ته له معلوماتو ورکولو ډډه وکړه. د طالبانو د حکومت ویان صبیح الله مجاهد هم نن په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنه ځواب نه کړه، خو طالبانو ته یو نږدې کس او پخوانی چارواکي سید اکبر هغه ازادي راډیو ته وویل دا لیدنه کندهار کې شوې ده.
نو یوګانه تګ د دې کندهار ته هم دغه لپاره و چې هلته شیخ صاحب ویني. نو زما فکر باندې تر کوم حده چې زه خبر یم د دوی زما فکر باندې هلته د شیخ صاحب سره لیدنه شوې ده.
رویټرز داسې مهال د قطر د صدر اعظم او د طالبانو د مشر د لیدنې خبر ورکوي چې تر دې وړاندې ملا هبت الله اخوندزاده د اسلامي همکاري او سازمان له پلاوي سره د کتنې ډډه کړې وه.
د ازادي راډیو خبرونې اوس شپه او ورځ 24 ساعته اورېدلای شي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږ نیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19 یوشت او 25 مترو. ازادي راډیو شپه او ورځ له تاسو سره.
د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی وای لویدیز دی افغانستان علمی کادرونه نباسي، خو یو شمېر افغان ټولنیز او سیاست پوهان وای چې په دې وطن کې د کار او روزګار نشټون ترڅنګ سیاسي او ټولنیز ستونزې او د طالبانو د حکومت سخت دریځي لامل شوې ده چې افغان کادرونه له افغانستان څخه ووزي. دا په داسې حال کې ده چې د راپورونو پر بنسټ پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلي واکمنېدو رهیسي یوازې د کابل پوهنتون 400 استادانو خپلې دندې پرېښي دي او له افغانستانه وتلې دي. تفصیل له اکرام الله اکرام اورو.
که څه هم د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی وایي چې افغانستان د ټولو افغانانو لپاره خوندي دي، خو د ملګرو ملتونو په ګډون د بشري حقونو ډېری نړیوالو او کورنیو بنسټونو له دې وړاندې په بېلابېلو راپورونو کې طالبان د پخواني جمهوري نظام د امنیتي ځواکونو، فرهنګي شخصیتونو، خبریالانو، مدني او د ښځو د حقونو د فعالانو په نیولو، شکنجه کولو او آن وژلو تورن کړي. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر تیر ورځ د بهرنیو چارو په وزارت کې په بلغاریا کې د مړو شویو افغانانو له کورنیو سره په لیدنه کې په لویدیځو هیوادونو تور پورې کړ چې افغان کادرونه په بیلابیلو پلمو له افغانستانه باسي. نوموړي وویل لویدیځ هیوادونه دې له افغانستانه د تعلیم یافته افغانانو ایستل بند کړي، ځکه د په وینا دا کار د دغه هیواد په زیان دی.
د هیواد هم امنیتي وضعیت ښه ده، هم د حکومت پالیسي دا ده چې دا وطن د ټولو افغانانو ده، د وطن کې د ژوند حق لري. دا پیغام باید نړیواله واوري چې افغانانو ته د په دې نامو کې سونه نه اچوي چې دلته سرته خطر ده. د افغانستان استعدادونه، د افغانستان علمي کادرونه، د افغانستان هغه افتخارات
پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلي واکمنېدو وروسته امریکا، کاناډا او یو شمېر نورو اروپایي هیوادونو له افغانستانه څه د پاسه 150,000 افغانان چې پکې د تیر جمهوري حکومت غړي، د بهرنیو ځواکونو افغان کارکوونکي، خبریالان، ټولنیز او د ښځو د حقونو فعالان او نور شامل دي ویستلي او پناه ورکړي. د راپورونو پر بنسټ یوازې د کابل پوهنتون 400 استادانو خپلې دندې پرېښي او له افغانستانه وتلي. په ورته وخت کې یو شمیر افغان ټولنیز او سیاسي فعالان وایي چې په وطن کې د کار او روزګار د نه موجودیت تر څنګ سیاسي او ټولنیز ستونزې او د طالبانو د حکومت سخت دریځي لامل شوی چې افغان کادرونه له افغانستان ووزي. د ښځو د حقونو فعال برېښنا صافي چې اوس مهال په بهر کې ژوند کوي وایي په افغانستان کې شخصي خوندیتوب نشته.
که چیرته وطن کې شخصي خوندیتوب وای، د ادب او حقونه تامین وای، د تعلیم حق وای، نو هیڅ څوک د وطن نه وتل. په وطن کې په کادرونو باندې ژوند ډیر سخت دی، د دوی څخه ټول حقونه اخیستل شوي، دوی ته ډیر په ضلالت دوی ګوري. طالبان غیر له هغه کسانو چې په مدرسو کې درسونه ویلي دي، طالبان دي، ملایان دي.
لیکوال، شاعر او ژورنالیست ارشاد رغان هم وایي افغانستان اوس مهال په طالب او غیر طالب بدل شوی او د بیلابیلو برخو له کادرونو هر ډول حقوق اخیستل شویدی.
د کادرونو قطن په افغانستان کې قدر نشته. افغانستان په طالب او غیر طالب ویشل شوی دی. حاکم ایډلې د خوانه هر هغه څوک چې طالب نه وي، هغه کادر کې هغه ته د ذلت په سترګه، هغه ته د حقارت په سترګه قتل کیږي. د ښځو بحث خو بیخي ټوله نړۍ ته روښانه ده چې متاسفانه هغوی د ژوند د ډېرو حقونو نه بې برخې کړي دي.
که څه هم د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد د خلکو د اندېښنو په اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي، خو له دې وړاندې ویلي چې په افغانستان کې د ټولو وګړو حقونه خوندي دي. خو د طالبانو حکومت د نجونو په منځنیو او لوړو زده کړو د بندیز ترڅنګ د بیان ازادي محدوده کړې، د ښځو په کار سخت بندیز لګولی او د غشان یو شمېر ټولنیز فعالان، د ښځو د حقونو غوښتونکي او خبریالان وخت نا وخت بندیان کړي دي.
په ټویټر کې مو په پی ازادي رادیو تعقیب اوله شي.
تاسیز مخه غدا زده رادیو نو ری ده بی پلو ډاکټرانو سازمان وای په هرات ولایت کې په خورځواکۍ داخته مشمان او شمیر د تیر کال د نمړې او صدر میاشتو پر چاله وسلنه ډیر شوې دي. د سازمان د سشمې پورز د یو ټویټ په خبرولو سره ویلي د رقم بیا د 2020 کال د نمړې او صدر میاشتو پر چاله یو سلو ډیر سلنه لوړوالی خي. تفصیل د نرګس مومن نور.
د هرات انجیل ولسوالۍ اوسیدونکي یوه میرمن وایي د ضعیف اقتصاد له امله دوه ماشومان په خورځواکۍ اخته شوي دي. دی چې ونه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي، د سې شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
چون ما دوره عملگی اقتصاد
مخوب دومید واریم که وقتی می اقتصاد خنه و نوزه کنشو می که ولی جان تا سمه رسیدنه و ماشوم می خوارد زواقه شو دوان ماشوم تا می هم وارد بیه مخشو یا ماشوم چلور کلان او بل ماشوم یو کلان دی دا چه اقتصادی وضعیت می خنه دی دستون زرم است شوی کلینیک تا می چه وار ورد اتوائل چه دیستون زرم مخشوی دی
دا په داسې حال کې دی چې د بې پولي ډاکترانو سازمان MSF وایي په هرات ولایت کې په خوارځواکۍ د اخته ماشومانو شمیر د تیر کال د لومړیو څلورو میاشتو په پرتله 9% ډیر شوی دی. دې سازمان د سه شنبې په ورځ د یوه ټویټ په خپرولو سره ویلي دا رقم به د 2020 کال د لومړیو څلورو میاشتو په پرتله 130 لوړوالی ښیي. دا په داسې حال کې دی چې د MSF لس ورځې وړاندې په هلمند ولایت کې د روان کال په لومړیو څلورو میاشتو کې په خوارځواکۍ د اخته ماشومانو د 14% د زیاتوالو په اړه اندېښنه ښودلې وه او ویلي وو چې په دغه ولایت کې په خوارځواکۍ د اخته کسانو شمیر د 2020 کال په پرتله 23% زیات شوی دی. دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یونیسف په دې وروستیو کې اعلان وکړ چې سږ کال په افغانستان کې 115,000 ماشومان په خوارځواکۍ اخته شوي دي. یونیسف خبرداری ورکړی چې که د مرستندویو په وخت مالي مرستې ونه رسوي نو ښایي زرګونه افغان ماشومان د سختې خوارځواکۍ له مله مړه شي. ډاکټران وایي د سالمې او اړینو خوړو نشتوالی او د مور د شیدو وچیدل په ماشوم کې د خوارځواکۍ شرایط رامنځته کوي چې دا ټول شرایط په شدت د ماشوم په ژوند اغیز کوي او ښایي ماشوم له ګڼو روغتیایي ستونزو سره هم مخ کړي. خو دا چې څنګه کېدای شي ماشومان له خوارځواکۍ وساتل شي په دې اړه د داخله او ماشومانو ناروغیو متخصص ډاکټر صابر عاطف وایي
به خاطر جلوگیری از سوء تغذیه مواد غذایی مکمل است که باید مطابق سن
تر ټولو غوره خوړه ماشومانو ته د خوارځواکۍ څخه د اخته کېدو د مخنیوي لپاره په ماشوموالو کې د مور شیدې او تر شپږ میاشت وروسته باید ماشوم ته نور بیلابیل خواړه هم ورکړل شي که شوربه، آش، سبزي، نرمه شوله یا هم با کیفیته خواړه ورکړل شي.
شوله نرم برش داده شوه یا مواد غذایی با کیفیت.
د بې پولي ډاکټرانو سازمان په لرو پرتو سیمو کې روغتیایي مرکزونو ته د خلکو نه لاسرسی او د ځینو کورنیو کمزور اقتصاد په افغانستان کې په خوارځواکۍ د ماشومانو د اخته کېدو عمده لاملونه بللي دي.
facebook.com/azadiradio
اوس بام ګاونډي په بخښنه سره اوس بام د اوکراین جګړې ته تم شو. د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي مشر له روسیې او اوکراین وغوښتل چې زاپوریژیا اټومي بټۍ ته د اټومي ناورین مخنیوي وکړي. رایفل ګروسی پرون په نیویارک کې د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته وویل چې مسکو او کیف دواړه باید د دې ناورین د مخنیوي لپاره مشخصو تګلارو ته ژمن پاتې شي. زاپوریژیا د اوکراین په جنوب ختیځ کې پرته د اروپا تر ټولو لویه اټومي بټۍ ده. تفصیل د صدرالله دینورو.
لکه چې روسیې څخه باندې 15 میاشتې مخکې پر اوکراین نامواجه یرغل پیل کړ، دا څویم ځل دی چې ملګری ملتونه په اوکراین کې د احتمالي اټومي ناورین خبرداري ورکوي. د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي مشر رافایل ګروسی د سیشن به پوراز د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته دغه ناورین د مخنیوي لپاره ځینې وړاندیزونه او سپارښتنې وکړې. ګروسی چې 13 مارچ میاشت کې د اوکراین اټومي تاسیسات لنګدي کتلی وویل چې د زاپوریژیا اټومي بټۍ شاوخوا ته د هر ډول بریدونو او پوځي فعالیت مخنیوي باید وشي. دا وایي د اټومي بټۍ له شاوخوا او پر اټومي بټۍ د هر ډول بریدونو مخه باید ونیول شي، په ځانګړې توګه هغه بریدونه چې هدف یې د اټومي بټۍ ریاکټور یا د مصرفي تیلو زیرمې او یا هم نور حساس تاسیسات او اشخاص وي. له زاپوریژیا اټومي بټۍ نه باید د درنو وسلو د زیرمتون یا ځای په توګه استفاده ونه شي. اوکراین د زاپوریژیا په ګډون 15 اټومي بټۍ یا اټومي برېښنا کوټونه لري چې د ښاغلي ګروسي د موندنو له مخې د جګړې له پایله یې ټول په یو ډول تر برید لاندې راغلي دي. په دغو سایټونو کې 15 اټومي ریاکټرونه فعال دي چې په ویجاړېدو سره یې چاپیریال او د انسانانو ژوند اغېزمنېږي چې روسیه هم ترې خوندي نه پاتې کیږي. تر ټولو ډېره اندېښنه زاپوریژیا بټۍ ته ده چې د اروپا په کچه لوی اټومي تاسیسات بلل کیږي. دغه بټۍ چې د اوکراین په جنوب ختیځ کې پراته ده د 2022 کال د مارچ له میاشتې راهیسې د روسي پوځیانو تر کنټرول لاندې ده. دغه بټۍ څو ځله تر بریدونو لاندې راغلی چې له کبله یې پر ریاکټرونو برېښنا هم پرې شوې. زاپوریژیا د اوکراین نږدې 40% برېښنا تولیدوله خو د تیر کال په سپتمبر میاشت کې د برېښنا تولید ودروه. ملګری ملتونه داسې مهال په اوکراین کې د احتمالي اټومي ناورین خبرداری ورکوي چې د څه باندې 15 میاشتو په تیریدو د اوکراین د جګړې د پای ته رسیدو څرک نه ښکاري. له تیرو 4 ورځو راهیسې دغه جګړه توده شوې او دواړو لورو یو پر بل د بې پیلوټه الوتکو بریدونه ډیر کړي دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو.
انیسا هغه افغانه میرمن ده چې شاوخوا وکاله کېږي د پاکستان په اسلام آباد کې پیرکی پلوري. نوموړي چې د بلخ ولایت اصلي اوسیدونکي ده، د خپل مېړه لمړینې وروسته یې افغانستان پرېښود او اروپایي هیوادونو یا امریکا ته د رسېدو په موخه پاکستان ته لاړه او د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمیشنرۍ کې ځان ثبت کړ. په دې راپور کې به د انیسې د ژوند، ستونزو او کاروبار په اړه تاسو نور جزئیات واورئ.
درې څلوېښت کلنه انیسا یوه افغانه کډواله ده چې د پاکستان په اسلام آباد ښار کې په کراچۍ کې پیرکي خرڅوي. نوموړی د بلخ ولایت په خودم ولسوالۍ کې زیږیدلی او څو کاله یې د بشري حقونو له دفتر سره د ماشومانو او ښځو په څانګه کې کار کړی دی. انیسا وایي چې د مېړه له مړینې وروسته د امنیتي او اقتصادي ستونزو له امله په 2018 کال کې له خپلو څلورو ماشومانو سره پاکستان ته کډواله شوه او د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمیشنرۍ دفتر کې ځان رجستر کړ چې له دې لارې کوم خوندي هېواد ته ولاړه شي. خو په خبره یې دا نه پوهېده چې دا سفر به هغې ته نوې ستونزې راولاړې کړي.
پاکستان ته راغلم، د سکال مې غلو یوړ، طلا پیسې هر څه یوړل، ژوند مې له صفره پیل کړ. د سهار له 8 څخه د شپې تر 1 بجې پورې به مې د خلکو په کورونو کې کار کاوه. د یوه پاکستانی په کور کې مې کار کاوه. زه وهلم، ما ویل که زما د اولاد روزي ستا په لاس کې وي نو هیڅ راته روزي مه راکوه. و مې ژړل او له کور یې ووتم.
انیسا ازادي راډیو ته وویل چې بیا تصمیم ونیوه چې د پیرکیو په پخولو او پلورلو سره خپلې اقتصادي ستونزې هوارې کړي.
کله به چې له مزدورۍ څخه راتلم، له یوه میوه پلورونکي څخه به مې خرابې میوې اخیستې، ځکه پیسې مې نه درلودې چې ښې میوې واخلم. بیا مې له همدغه میوه پلورونکي څخه وپوښتل چې کراچۍ لري چې زه یو څه پکې خرڅ کړم. ویل 3000، ما ویل 2000 لرم، دا واخله او کراچۍ راکړه. په پا پاتو پیسو به مې ځینې شیان واخیست او د چپسو خرڅول مې پیل کړ. کیچپ او ماینیس مې واخیست، خو دې کار هیڅ ګټه ونه کړه. یو ورځ یو افغان راغی او ویل چې پیرکي خرڅوي. ما ویل هو، سبا راشه. بیا وروسته له هغې مې د پیرکیو خرڅول پیل کړل.
د پیرکیو پخول هم انیسې لپاره له ننګونو ډک و. نوموړی له ازادي راډیو سره خپله یوه خاطره داسې شریکوي.
ما سره دومره وسایل نه وو. یوه کرایه مې درلوده چې د ګازو په یوې وړې ډبې به مې کېښوده. زوی مې د پارک څخه توپ شوټ کړ، کرایه ولوېده او پښه مې وسوځېده. زه مجبوره وم د خپلو اولادو نفقې لپاره د شپې تر 12 بجو پیرکي خرڅ کړم. پښه مې ډېره سوځېدلې وه. وروسته له هغې بیا ولاړم او مرهم مې واخیست. پښه مې ډېره تڼاکه شوې وه.
انیسا چې درې زامن او یوه لور لري وایي په پاکستان کې ډېره ګرانې ده او په یوازې ځان د پیرکیو په پخولو سره د کور لګښت نشي پوره کولی. نو له همدې امله دې ته اړ شوی چې په خپلو ماشومانو هم کار وکړي. انیسا او ماشومانې وایي چې د نارینه سرپرست د نه لرلو له امله تل د ځینو خلکو په ځانګړي ډول د ځینو افغان کډوالو له ناوړه چلند سره مخ دي. 14 کلن امیر حمزه د انیسې سوی په کراچۍ هندوانې پلوري. نوموړی ازادي راډیو ته وویل،
یو سړی راغی ویل یې زه هندوانه اخلم، خو چې چړی یې ټوټه کړه که سره واخلم یو که نه وا نو نه یې اخلم. ټوټه مې کړه سره وه. ویل یې نه ده سره. ما ویل چې ساده یو صحیح په ترازو کې پیسې واچولې. ما ته یې پیسې راکړې. ویل یې ولې دې داسې رویه کوې؟ هندوانه یې پورته کړه، وختارې هم راکړه چې وهم ځي.
د انیسې 14 کلنه لور هما چې د ښوونځي په 10 ټولګي کې ده له نقاشۍ سره ډېره مینه لري. هما وایي غواړي د خپلو نقاشیو له لارې مشهوره شي او یو خوندي هېواد ته په تلو سره د ځان لپاره ښه راتلونکی جوړه کړي.
ډېری وختونه د انسانانو انځورونه باسم. غواړم د خپلو انځورونو له لارې مشهوره شم. زما غوښتنه دا ده چې ما دریم هېواد ته بوزي سو وکولی شم زده کړې او رسامي وکړم او یوه ښه راتلونکی جوړه کړم.
انیسا وایي له 2018 کال راهیسې په امریکا یا اروپایي هېواد کې د پناه اخیستو هڅې ناکامې شوې دي. د نوموړې په وینا په بل هېواد کې د یوې مېرمنې لپاره چې پخپله د کورنۍ مشري کوي ژوند کول ډېر ستونزمن دي او د ملګرو ملتونو له عالي کمیشنرۍ څخه غواړي چې په پاکستان کې د میشتو کډوالو په ځانګړي ډول د دې وضعیت ته پام وکړي.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهمو راپورونو، ژورو تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام لشپژو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولت شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لنډو څپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویبسایټ او اپلیکیشن هم اوریدلی شئ. ازادي راډیو ډاټ کام ته ورشئ.
په دوی منی مای کې درته د زهرو کاروان پروګرام لرو، خو له هغې وړاندې دا راپور درته لرو چې خیاطي هغه هنر ده چې د خپلې پیچلې هنري او تخلیقي لید سره ټوکر ته ښکلا وربخي. له دغو هنرمندانو څخه یوه رویا نومیږي چې له لسو کلونو راهیسې یې دغې هنر ته مخه کړې ده. دا چې د رویا کسب د افغانستان په اوسنیو شرایطو کې څنګه چلیږي، دا سنا کاکړ په دې راپور کې به یې واورو.
په افغانستان کې د نظام له بدلون وروسته په دې هیواد کې د بیکاری کچه نوره هم لوړه شوې. د شرایطو د اغلې رویا په کار هم اغیز کړی. د ښکلنه رویا د لس کلونو راهیسې په خیاطۍ بوخته ده. رویا چې یوازې تر لسم ټولګي پورې زده کړې کړي، وایي د یو شمېر ستونزو له امله یې ونه شو کولی چې خپلو زده کړو ته دوام ورکړي. نوموړی چې پخوا یې د خیاطۍ دوه کارخونو کې کار کاوه او د کالیو ګنډلو لپاره قراردادونه هم درلود، وایي اوس یې کار ډېر پیکه شوی دی.
کله چې طالبان راغلل کارونه بیخي کم شول او اوس بیخي په ټپ درېدلي دي. پیرودونکي نشته چې موږ ته کالي راوړي او وی ګنډو. د افغانستان شرایط خراب شوي دي. پیسې نشته، کاروبار نشته. که کومه جوړه پیدا شي په کمه اجره او یا هم پرته له اجرې جوړوو، هغه هم ځینې دوستانو یا خپلوانو ته چې پیسې نه لري.
داغلی رویا په خبره د خیاطۍ په کومې کارخونه کې چې کار کوو د اقتصادي ستونزو له امله وتړل شوه.
په هغې کارخونه کې مې چې کار کوه تاوان ور واوښته او بنده شوه. په هغه ځای کې مو چې د ماشومانو کالي ګنډل، مالونه یې خرڅ نه شول او کار یې ودرېده. د خیاطۍ دوکانونو کارونه هم کم شوي دي. هغه قراردادونه به مو چې ترلاسه کول ودرېدل.
نوموړی چې د کار د نشتوالي له امله سخته ناهیلي شوی، وایي چې په خوا یې کار ښه چلېده او د خپل دوو ماشومانو لګښتونه به یې پوره کول، خو اوس له ډېرو اقتصادي ستونزو سره لاس او ګرېوان ده. اغلی رویا وایي په بیلابیلو ټوکرونو کار کولی شي او په هر ډیزاین کالی چې وي ګنډي.
هر ډول کالی مې ګنډلي، محفلي کالی، کورتۍ او لمن، د ماشومانو کالی، سرپتلوني او هر ډول کالی ګنډلی شم. د ماشومانو کالی به مو په ډېر لږ وخت کې پوره کول چې دا ډېر ستونزمن کار و. د نظامیانو کالی ګنډل ډېر سخت و، ځکه تکه به یې ډېر شخه وه او ګنډل یې ستونزمن و.
نوموړی زیاتوي هغه نجونې چې له خیاطۍ سره مینه لري د کورنۍ هڅونې او ملاتړ ته اړتیا لري.
ډېری داسې مېرمنې دي چې خیاطۍ ته ډېر علاقه لري خو جرأت یې نه لري. څوک یې نه هڅوي. دوی باید وهڅول شي، جرأت پیدا کړي چې خیاطۍ پر مخ بوزي او باید ورسره مرسته او همکاري وشي.
رویا هیله لري چې د افغانستان شرایط ښه شي او د کار زمینه د پخوا په شان ورته برابره شي، څو وکولی شي د ژوند چارې په ښه توګه پر مخ بوزي.
تاسو لا پیغامونو
سلامونه ولې کې خلې بختیار احمد کابل څخه د کارتنو سیمه څخه بانکي په نظام د افغانستان په وسني حالات کې ډېر زیات مشکلات سره مخ ته، خصوصا ازي بانک او د افغانستان بانک چې کوم لارخونه او یا کوم حکم د دغه مطابق مخ کې نه زی، بل صرف دغه سرغړونه کوي او دغه د حکومتونو تطبیق خو پرې ده چې هغه کم رو خپل دغه د سیستم دی په هفتهوار حتی په هفته کې خلکو ته د خپل په دغه باندې چې کومې پیسې ورکوي دوه هغه هم نه ورکوي. ورته دوه هفتې او یو هفته دوه هفتې او دولس دیارلس ورځې بعد یو کس ته شل زره شخصي اکاونټ کې ورکوي. نه
سلامونه نیکی هیله احترامات ازادي راډیو اورېدونکو او کارکوونکو خدای دې وکړي چې روغ او جوړ او بسیار جامع او کتان ولري. په وطن کې خو نو کار نشته، غربت دی، تعلیم پر نشي حساب دی. له دې امله ډېر ځوانان مو ډېر زړه کې شکایت چې پر کاچا کې لارو باندې او په خارج هېوادونو ته ولاړ شي. نو که موږ په افغانستان کې دننه د کار زمینه برابره کړو، تعلیم برابر کړو، د نورو ښځو دپاره یو شان تعلیم برابر کړو، بیا به هېڅ ځوان د افغانستان نه وځي. هېڅ چا د خپل وطن چې دی هغه نه هېرېږي. خو له بده مرغه په وسنی حالات کې پوتن کې وسیدل ډیر ستونزمن دي، ځکه چې لوی خو د کار نشکوالی دی او بل خو د تعلیم ناسنتیاوی دي.
سلام علیکم، زله پکتیکا ولایت ولسوالی واز ښه کړی چترای لغزه درته ویګم. موږ ته مرستې نه رسی، خدای دې وکړي چې موږ سلامونه تاسې ته وړاندې شي او موږ ته مرستې پیل شي. ولله سهار مو روزانه کې ودرېد ماښام پورې، خدای په امان سي، دعا کوي دعا به کوو.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00420211420201.
دوی ملي مایت را ورسیدو. خو باید یادونه وکړم، لکه څنګه چې تاسو خبر یاست، ازادي راډیو د موسیقي نوی پروګرام پیل کړی دی چې تاسو کولی شئ د تال او ټال دغه پروګرام ته په دغه واتس اپ شمیره چې 00420211420 شپږ سو یو شمیره ده تاسو خپل پیغامونه راولئ او د خپل خوښي سندرې وغواړئ. موږ درته